ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو وي. دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، او ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون سرغړونه کړي نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. آی او ایم پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2016 کال کې ایران ته تللی و، او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یو کانال کې چې اوږدوالی 280 کیلومتره، سور یې 100 متره او ژوروالی 8.5 متره دی، په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 8 میلیارد افغانۍ اټکل شوی، او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. او د پاکستان د ای آر وای خصوصي تلویزیون خبرونه د دې هیواد په ډیرو برخو کې بندي شوي. د ازادۍ رادیو د انګلیسي ژبې ګندهارا وی پانی د راپور لمخې د دې تلویزیون پر خبرونه وروسته له هغه بندیز ولګید چې د پاکستان د پاوز په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکنی صدر اعظم عمران خان پلوی بلل کیږي، د اګست په 8 د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند د پاکستان د پاوز پر ضد په کمپاین تورن کړ خبره کړه. د دې تلویزیون رسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې، او ویلي دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلي دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي، نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. او د حملومړی موضوع، طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ، او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې لمخي طالبان ال دچل القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې نږدې چې ترهګري ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبان وایان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه یې ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خپری شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری د اګست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الزواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 ملیون ډالر انعام ټاکلی و.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ وبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردګ، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوحې تړون تقریبا هغه خاصوي موضوعات خو تر اوسه پورې عام شوي نه دي. موږ خو موږ نه پیږو، لیکن څومره چې پیږو هغه دوی خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا اوادي اوایي بریدونو کې چېرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا در تسل که ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه په وایي چې ظواهری دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د موږ سره نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوحې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته دغه کوم کوارډینیټ ورکړی وي. د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دی وړاندې کړي چې آیا دائما الظواهری و که نه. همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده ورولی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سنبال کړي. نو تقریبا دی و ډېر مرموز پیښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وي، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریکي دلته باید عمل ورباندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واتن سیاسی واتن موجود ده چه دوی ده و بل ده حالات و ننخبریگی. نو ده تقریبا ده طالبان و پداخلی اغر انزوا بانده ده بحث ترهی وربانده که ولیشی نسبت ده نلیوار سیاست ده.
طالبانو تروسه پوره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیخي ځای نه دی ورخودلې او په خپلې هم دغه ځای پاړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیخو سره بوت اوروپ ورو طالبان دوی او څه دغه سانیټایز شي په حساب د خبرې کنه، او یا کیدایشی چیزی طالبان و یعنی القاعده با رست با رست دیده دینه نه یا تد پاکشی کنم دیده دی وجود نه، او یا کیدایشی حالات وقیم حالات تا دور اولا چیزی طالبان پا مند که دی حقانی او دی کوت شورا تربند یا قوی درد پیداشی. خب عموم که دلت دی پاکستان او پخواست طور دی آیتای دیر قوی رول دی او دی کشک تشه چی دی آیتای او دی حکانی دل ارتباطات دیر قوی دی دلتا، او امریکا هم در دی سول معایده دی کوتی شورا سره به دغس حالت دی امزا کرده چی حکانی دل تروس هم تطول سپیده. نو دلتا بوده امریکا ادعا چی حکانی دی تروریسی شبکی سره درلی ده او یا هماهنگی لری او یا ورده دای ورکره پخپل و خطوطو که تقریبا ده بو اغا نریوال او ادعا تا بو یو تلبایک وایی نادی ما پی نظر لرتا که چه تا اغا سیاست ارخوات روان ویدی اقانی پا گته نده.
دی امریکا پا هارتفورد پوهنتون که دی سیاسی علوم و استاد احمد وایس ورده گوچه لازاده ای رادیو سره خبری کوله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جک پوری مشر وژنه رسمن تایید کړي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څیړنې وکړي. ټي ټي پی ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د تحریک طالبان پاکستان دلی یا ټي ټي پی پرون د خپل یو مهم قمندان وژنه رسمن تایید کړه. ویل چې عبدالولي مومند چې په عمر خالد خراساني مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشري په غاړه و په افغانستان کې وژل شوی دی. ټي ټي پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراساني د یکشنبې په ورځ د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم ووژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو. پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبرې هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغې نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل وو چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو پړاوه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی. اوس چې د څونه وخت زه خوندي ته نه متلی او خوندي نه په کور کې پاتې ما په جوړ خفګان باندې اخته شوی یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوندي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شوې چې طالبان خبر سر اخله او موږ باندې هوایي فایر وکړ
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه د خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شئ قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبري کې خو له هغه مخکې یو ورسته راپور د کریمیا د ټاپو وزمې په یو پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوې د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې خو د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کریمیا په یو پوځي اډه کې چاودنې کیږي نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل
له اوکراین د جلا کړې شوې کریمیا ټاپو وزمه چارواکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنو خبر ورکړ د روسي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د نووا فدروکا کلي ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده د روسي دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي دي چې دغه چاودنې تلفات نه دي اړولي او نه هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړ دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 15 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine نفوس ته باندې یو پر څلورم برخه یعنی 1.2 میلیون نارینه خزیا او ماشومان په راتلونکو میاشتو کې بشری مرستو ته اړتیا ولري دا د هغو شمیرو شاوخوا 2 میلیون تن زیات خي چې موږ په اپریل میاشت کې اټکل کړیو د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارډ ډالرو څخه 4.3 میلیارډ ډالرو ته پورته شوې دي روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هیواد د سر مال ډیر تاوان رسیدلی دی
ازادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې د ډېر لوی فرصت ته
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ ډېر قیمته شته دا یو باندې
مانی او ممکن پر کاغذ باندې
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم د ورو د شمیر دور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغون کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو را بشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټي چدي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای سو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې، په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جې په اړه غهی منځته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځته راځي. افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپله د هغه جی د ساتلو پالنې لپاره په ډېر وختونو کې خپله مالي مرسته کوي چې هغه جی ورغول شي وساتل شي. په داسې ملکونو کې چې هغه اقتصاد د هغې ضعیف وي لکه د افغانستان، بل سیاحان هلته ځي، هلته سرمایه ګذاري کېږي، بازارونه جوړېږي، هوټلونه جوړېږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل موږ یادولی سو. او بل غټه تخنیکی ګټه دا ده چې یونسکو ته انجینران استي، مسلکي خلک استي، څو هغه جوړ ساتل سي ورغول سي او د هغه سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرهنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پوراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې مترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطر یې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي دا هغه د 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1302 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح یو مهم ځای هم دی چې لا ډېر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورځي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شېبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډېرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کوله او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله یې راغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پېژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې ښار کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یوه کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک چې کتاب اخلي، څوک چې کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سي پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که دي هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزاد مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبروندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي، د هغو په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دی او ته محصلین سمون ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکی لیکل شوی دی هغه څخه موږ 40% محصلینو ته تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي او ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه کې اوسه کمه یا ټیټه بیه ورکړي.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چاري آن 99% راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چاري اغیزمنې کړې دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولي خرچې نه بیلولي اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي. ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره چې د دری او فارسی ژبه لیکل شوې دي او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوې زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کېږي. انشاءالله زمونږ سیدا په دری او پښتو باندې دواړو باندې انشاءالله مشکل حل کېږي. پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولې د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافټ موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي نو ولې کتاب واخلي؟
کسام افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 70% دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشرون چې تر میلاد نه 60 کاله مخکې زیږیدلی دی په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډوډي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤل، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤل بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 60 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې. عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو وضعیتي توکی وه. او لبل خانه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه تل فعالیتونه موجود وو. نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لکه کني ټوب سره مشغوله نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې وي او په اساس کې تر ډېره یعنې بنیادي کار به عرضې تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول ځیرک صاحب تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورسیاتوي؟ د کاغذ قیمت شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل دغه الکترون دی او الکترون د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکانې سول ځینې ادارې تر ډېر وخت باندې لکه معرفت په برخه کې لښپغه مو پورته د انجنیر لسی نه پاتونه تر ډېر وخت بستاو او د مالیات ته هم ورسېږي چې موږ کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی ډېر اندازه راته نو تقریبا یو نیم چن یو چن اضافه
مسول شغل سمون تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړي؟
د دې لامینونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دا غم دي. او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسېږي چې ممکن ډېر خرچ شي. په وروستیو کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو ترواک سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنې سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کوم لاسرونه درلودلې دي هغه باید لاسرونه لاړې نه شي. متاسفانه چې دوی څو لته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ د هیله مندې او تخوره چې باید د غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره ابتدا ارسک شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هغې زیات شوی او کتابونه کاپی کېدل، په دغه ارسک کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه شي چې قاتلي کتاب دغه کاپی کول جرم دی او دغه باید مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یې نه لګ لګ چې دای حرکتونه وکړه او وته نه دل چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوي شي.
ناصری صاحب بخښي ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولینا تقریبا 15 سورات یې بندونه په تیر شو او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شو او ضمانت خوشي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار تر لاسه نکړو.
ځیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اوله وخت کې یو څو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تم کې دی څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوته په شمار کسان کوټیو په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونیسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ داسې شخص هم په دې پخوا مخکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې چې خبرې ورسره وکړې دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې یو خواته ستاسو د کتاب لپاره بازار دغو کړو، خو عملي اقدام تر اوسه نه ده شوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټي له لارې کتابونه نه سره راغوښتي، لیکن که چیرته له پاکستانه راغوړي لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې له ما سره خبرې کړي دي، ویلي دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغوړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړي؟
دې اړه له هغه سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دی او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابرات لاره ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابرات تسپارل د پوست لاره به هغه د هوایی شرکتو سره د هغه طریقې لیږل او طبعا د هغه د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایی هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یو علت دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي او دا علت ده هغوی د ستونزه ستا ده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او جیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لارې تاسو په څه کې ګوري؟
حل لارې دا څرګندوي چې لومړی په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لارې دا څرګندوي چې لومړی هغه هیوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کی لکه انډونیزیا مالیزیا د یو سره په دې برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي، لکه زموږ د نفت او ګازو ته مسایل چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی، نو دا د ډیپلوماټیکو لارو نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځته راولي. او ځکه موږ راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډېر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 8% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب،
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجاران هم دلته اضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي د یوې لارې نه
او دا سرمایه ګذاري وکړي. ناصری صاحب، تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي، که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان زموږ سره مخکې پر اړیکه کې وو، نوي هم کسان چې پر اړیکه کې دي هغه هم تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم 15-14 بوخت دي تقریبا. په دې موده کې په خپله زه یو مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی وو هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم ایتګبري ده، یعنې د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لستکنه کې راشي خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي کوم لومړیتوبونه باید د هغو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وه یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وستلي وه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته په یوه اړتیا بدله شي نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده
د دې لخطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې و بیرته راشو